سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اورېدونکو، ازادي راډیو له دې شېبې په 19:25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په خوست ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي وژلي دي. د خوست د امنیت قمندانې ویان طاهر احرار بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل پیښه د تیریزیو او علیشیرو ولسوالۍ په ابوخانی کلي کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلي دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤولانو هڅې پیل کړي دي چې د پیښې عملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. فرانس پرس خبری آژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو له بنده د دو امریکایي وګړو په خوشي کېدو کې د قطر د هڅو مننه کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی دی چې مارک روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د مخکنۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي راین کوربټ او ویلیام مکنټي د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول، خو د دوو نورو امریکایي وګړو محمود شاه حبیبي او جورج کلزمن د برخلیک په اړه چې ویل کېږي له طالبانو سره بندیان دي تر اوسه معلومات نشته. ښاغلی روبیو د جنوري په 6 پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې اورېدلی دي له طالبانو سره نور امریکایي برمته هم شته، او زیاته یې کړه چې دا خبره که رښتیا وي نو ښایي امریکا د طالبانو د مشر او نورو چارواکو پر سر داسې جایزې اعلان کړي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شویو جایزو به هم لوړې وي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په دریو ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپله ویبپاڼه په جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواطت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو 9 دورې ووهل شول. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور 9 دورې وهل شوی دی. په روزګان او پکتیکا کې د دورو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوی چې په کندوز کې تورن کس ته په عام حضر کې سزا ورکړل شوې ده. ملګری ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کوي او د بشري حقونو نقص بولي. د سوریې د پخواني ولسمشر بشار اسد د حکومت تر پرځېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د روسیې چارواکو یو پلاوی دمشق ته تللی دی. اسد چې د روسیې ملاتړ ورسره و په دسمبر میاشت کې په مسکو کې پناه واخیسته. د ریا نوستي خبري آژانس د راپور له مخې سوریې ته د روسیې په تللي پلاوی کې چې پرون دمشق ته ورسېده، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف شامل دي. د سوریې موقت حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو نیمه دولتي ورځپاڼې الوطن لیکلي دي چې د روسیې پلاوی به د سوریې د حکومت له مشر احمد الله شره او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې د دمشق نویو مشرانو له مسکو سره اړیکې نه دي پرې کړي او روسي پوځیانې په سوریه کې له خپلو اډو وتلو ته نه دي اړ کړي، خو مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې چارواکو د ترتوس بندر د مدیریت په خاطر له یوه روسي شرکت سره تړون لغوه کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر انتونی بلینکن خپل هغه کتاب خپروي چې د یو شمیر لانجمنو مسایلو یادونه پکې شوې ده. بلینکن د مخکینی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې تر ډیره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاتې شوی دی. د کتاب خپرندوی ویلي چې په دې کتاب کې پر اوکراین، د روسیې د یرغل، د غزې د جګړې او ځینو نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه کم ساري معلومات شته. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې د کروان په نوم خپرندوی مؤسسې پرون د کتاب چاپېدل اعلان کړل، خو د چاپ کره نیټه او عنوان لا تر اوسه نه دي مشخص شوي. خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې په کابل کې دینی عالمانو د طالبانو پر حکومت کلکې نیوکې کړې دي.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې ښایي له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو احتمالي ځنډ به د دې ادارې د مرستو بهیر اغېزمن کړي.
مخکې کولای شو چې اقلا د خوراکي مواد نه یو څه ځان اکمال کړو، اوس نو ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا توانمندې مونږ کوچکېنسی ته مړې ډوډۍ ورسو.
د هغو افغانانو د اندېښنو په اړه هم یو راپور لرو چې په امریکا کې د کډوالۍ کیسونه لري. دا به هم واوري چې په اسلام آباد کې پولیسو پرون هغه خبریالان چې د سایبري جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض راوتلی وو وډبول.
موږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي، د هغې آواز دباولو کوشش کیږي. دا قانون د دې لپاره دی ځکه ورته موږ تور قانون وایو.
په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبری ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه نیوکې کړې دي چې انحصار کوي او د حکومت یې د واک په انحصار تورن کړی دی. دینی عالمانو د نیوکې پرون په کابل کې په جلا غونډو کې وکړې او د طالبانو له حکومت نه یو غوښتل چې پر خپلو تګلارو له سره غور وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکې شوي، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړو لخوا دا ډول څرګندونې کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در کندار نتونید بکشید از کندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است. ما شنیدیم
دغه دینی عالم طالبان تورنوی چې واکه په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې تر ډیره د یو قوم او یو ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چه وزارت باشه چه ریاست باشه،
د افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څه وي، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړی. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شمول حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګمارئ، دا خپله تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب در دین جایگاهی نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، دغه نیوکې پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغې غونډې ته وکړې چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړه کړې وه. دغه دینی عالم ادعا وکړه چې دا مهال د طالبانو د کابینې 12 وزیران د کندهار دي او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر یې ملا حبت الله اخندزاده او د هغې ټیم دی کندهار کې میشت دي. اخونزاده څو ځله د کابینې غونډه هم کندهار کې جوړه کړې او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. په یوه جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحي ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسي هم پر طالبانو نیوکې وکړې او یې ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي. وزیر صاحب نن پوستکي خرڅېږي، مخ ته واچوه، یو ورځ راسه په اډه کې کېنه یو ټیکسي کې چې څوک دې ونه پېژني. پکتیا ته داسې یو ورځ مزل وکه د سوارلۍ ولا راوغږوه، دا ملت څه وایي؟ یو رز پسی شدودو کی مختا پوستا کی واچوا د کابل اگه طرف تا چی هرات پسی شدودو زی پیغه کی موتر کی کینا خلق را وغا گوا چی دا خلق سوایی دا خلق دسی حالت تو مراوالا دا خلق بانی حکمرانی دسی حالت بانی مکوا چی دا ملت ناراض وزیدی
حتی موکره چه ده دنیا علمانو ده دغو نیوکو پاره ده طالبانو ده حکمت ده ویانز به هلا مجاهد نظر هم ولرو خو هغز مکپختنه زواب نکره. تر دیوران ده بیا طالبانو ورته نیوکی رد کری او ویلی دی چه حکمت که قومی اندوال پا پام که نیول شوی دی. ده چارو پوهان بیا ده طالبانو لده درید سر موافق ندی او دوی ویلی ده طالبانو ده حکمت پا کابینه که لقومی پلوه نسبی اندوال شته خو لفکری پلوه طول دیوه ایدیالوژی خلق پکی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداری ورکړی چې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو او د امریکا د مرستو د احتمالي ځنډ له کبله دوی یوازې د 15 میلیون ارمنو افغانانو له ډلې له نیمایي برخې سره مرسته کولی شي. د ډبلیو اف پی د افغانستان د برخې مشر په یوه وروستۍ مرکه کې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوږې سره مخامخ دي لا نور اغیزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر بېوزلې افغاني کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي سره ستونزې لا هم ډېرې شوې دي.
د امریکا د بهرنیو مرستو د ځنډولو او په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو چې له امله یې په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی چې د نړیوالو مرستو د کمیدو له امله په روان ژمي کې د 15 میلیونو اړمنو افغانانو له ډلې نیمایي ته مرستې رسولی شي. د ډبلیو پی د افغانستان د برخې رئیس حساو وی لی له رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوګي سره مخ دي لا نور اغیزمن شي. هغه ویلي چې اوس مهال ډېری افغان وګړي یوازې په وچه ډوډۍ او چایو گزاره کوي. نوموړي ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت اندېښمنونکی دی.
له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت له شک پرته د اندېښنې وړ دی. موږ د 2020 کال اګست وروسته د خوراکي ناخوندیتوب شاهدان وو او د خوړو په نامنۍ کې دا ترنګلی حالات موجود دی چې د لوږې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ویلي چې د خوړو د نخوندیتوب په برخه کې له پرمختګونو سره سره د افغانستان درېمه برخه نفوس چې شاوخوا 15 میلیونه کسان کېږي سملاسي مرستو ته اړ دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو له لوري د بهرنیو مرستو د ځنډولو له اعلان وروسته په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې لوړې شوې چې ورسره په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي وایي د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو سره یې ستونزې لا ډېرې شوې او د خوراکي موادو د اخیستلو توان نه لري. د هرات ولایت اوسېدونکي قاری رحیم چې داخلي بیزای شوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو او بیکاری سره مخ دي چې لامل یې نه توانېږي خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
مخکې کولای شو چې قانون د خوراکي مواد نه یو څه ځان اکمال کو. اوس نو لوړ قیمتونه چې د افغانستان کې راغلی اکمالول خو نسته، فقط د موږ روزمره کار همدغه ده چې 500 روپۍ 70 روپۍ 100 روپۍ نور اخلو. ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا تاوانمندې موږ په چین سره چې دوی ته موږ ډوډۍ ورسو څوک پور موږ ته نه راکوي.
د کابل اوسیدونکي محمد طاهر چې د یولس کسیزې کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده ازادي راډیو ته وویل
زن اولادم در حالت گرسنگی
شده او ماشومان می وجه دی دشپی دوری نده خوله دی دوی شپی ورانی می مرمن در دوجه داماره دشپی دوی بجه بی خوش اسوا پیسی نلرو چی شپری واخلو لهر چامی چی در پور اخستول حد سکره نهیلی کری ایم هم در اسمی کار نده پیدا کری هریانیم چی سو کرم
چی کنم چی چاره کنم.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې. د طالبانو له لوري پر افغان مېرمنو پراخه محدودیتونه چې له امله یې د تیرو دریو کلونو په پرتله په نړیوالو مرستو کې پراخه کمښت راغلی د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د روانې جنوري په شپږمه په خپل راپور کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې له 2.9 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا دا هم ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشتوالي له امله د روغتیا زده کړو خوړو او سرپنا په ګډون ځینې مهمې مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د ښځو سلګونه کیلوګرامه ویښته او د موسیقي یو شمیر آلې سوځولې دي. د وزارت د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلې دي چې 900 کیلوګرامه د ښځو راټول کړي ویښته او د موسیقي یو شمیر ضبط شوې آلې د کابل په دسابز ولسوالۍ کې سوځولې. د بشري حقونو ځینې فعالان د طالبانو پر دې کار انتقاد کوي او وایي چې افغان ښځې د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له کبله آن د خپل سر د ویښتو پلورلو ته اړې شوې دي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په یو بېساري اقدام کې د ښځو د سر 900 کیلوګرام راټول سوي ویښتان او د موسیقي یو شمېر ترلاسه سوي آلې د کابل په دیساب سیمه کې سوځولې دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ د طالب فاطمه په خپل ایکس پاڼه د ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د اقدام د اسلامي ارزښتونو او انساني کرامت د ساتنې د ژمنتیا او د خلکو په غوښتنه او همکارۍ کړی دی. وخت تل رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د موسیقي وسایل سوځول سوي وو، خو د ښځو د راټول سوي ویښتانو سوځول نوې اقدام ښکاري. دا وروسته له هغې دي چې د تیر کال د دسمبر په 10مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د 13مې ماده له مخې د انسان د بدن لکه د ځیګر، سترګو او ویښتانو پلورل، استفاده او سوداګري د انساني کرامت د ساتلو لپاره معنی دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د جنوري په 12مه په فاریاب ولایت کې له 100 کیلوګرام زیاتو ویښتانو د پیرلو او قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبره کړې وه. نږدې درې اونۍ مخکې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د بېوزلۍ او لاچارۍ له امله د خپل سر ویښتانو پلورلو ته اړ کېږي. د بشري حقونو ځینې فعالین هم طالبان د دې وضعیت عاملین بولي. د ښځو د حقونو فعالې زهرا حق پراس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زنای افغانستان مجبور به هر شیوهی شدن به خاطر سیر ساختن اولاد خود.
د افغانستان ښځې اړې شوې له هرې لوري چې وي د خپلو ماشومانو د مړولو پیسې پیدا کړي. له دوی څخه کار اخیستل شوی، فکری او کاری ازادي، درس او هر څه
بل خو طالبانو تل موسیقي له دینی اصولو او ارزښتونو سره په ټکر کې او حرامه بللې ده. طالبانو په 2021 کال کې لوبیا واکمنی دوه وروسته موسیقي کنسرتونه او اند موسیقي آلات کارول حرام اعلان کړي او تر اوسه یې څو ځلې د موسیقي آلې سوځولې دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، بنسټکار او مشر احمد ناصر سرمست د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې نن سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادن که دشمنان سرسخت
طالبان در موسیقی در آلو بس وزول یو سربیا و خود چی در هنر فرهنگ او در بیان دازاده سخت دخمنان دی. در طالبان در اقدام نیوازی پر هنرمندان و او موسیقی بریده، بلکه در افغانستان پر ملی هویت او کلتوری میراث مستقیم یرغن هم بلل کی گی.
در طالبان و لبیا وکمانی دو روز در پدیرای و دولتی او طول و نادولتی دارو که در خزو پرکار بندیز ولگول سو، چلی دی عمله پدیرای خزو در خپل کورنۍ او د ژوند د لومړنۍ اسانتیاو د برابرولو لپاره په دغه ډول بیسارو او غیر معمولی اقداماتو چې د سر د ویښتانو پلورل دي لاس پورې کړای دی، کوم چې په افغانستان کې مخینه نه درلوده. ویل کېږي چې پیرل سوي طبي ویښتان ډیر ځله د ښکلا د محصولاتو جوړولو لپاره کارول کېږي او پیرودونکي یې هم نړیوالو بازارونو ته صادروي تر څو له دغو طبي ویښتانو د نورو لپاره مصنوعي ویښتان جوړ شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو سلیر وساته.
د اسلام آباد پولیسو پرون هغه مهال یو شمیر خبریالان وډبول چې د سایبری یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض ته وتلی وو. د دې لانجمن قانون پر وړاندې پر اسلام آباد سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هم خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو اعتراضونه وکړل.
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان لوی ښارونه لکه کراچۍ، لاهور او کوټه پرون سه شنبه د خبریالانو د پراخو مظاهرو شاهد وو. پولیسو د اسلام آباد په ډی چاو کې یو شمیر هغه معترض خبریالان په کوټکو ووهل چې د پریس کلب له مخې د پارلمان په لور مظاهره کوله. خبریالانو د پیکا په نوم د سایبری جرمونو د مخنیوي د نوي تصویب شوي قانون په ضد شعارونه ورکول او دغه قانون د بیان د ازادۍ خلاف باله.
د پاکستان یو خبريال فخر یوسفزی په دیاړه تیر مخم د آزاد اروپا آزادی رادیو مشال څنګه ته ویل
زما په خیال باندې حکومت خپل عرصه باندې نظر ثانی کوي نو هغه به ډېره زیاته ښي زموږ چې څونه منسٹران دي هغې سو یو منسٹر یو خبره کوي بله بله خبره کوي هغه که ټیک نو زما په خیال چې به زیاته ضروري قانون خلاف صحافیان مونږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو خو مونږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندي کېږي د هغې آواز دباولو کوشش کېږي دا قانون د دې دپاره دی ځکه ورته مونږ تور قانون وایو
د پاکستان سنا جرګې پرون سه شنبه د سایبری جرمونو د مخنیوي هغه قانون تصویب کړ چې د سارونکو په باور په دې هیواد کې د بیان ازادي محدودوي ولسی جرګې تیر اونۍ دغه قانون تایید کړی وو او ټاکل شوی د سنا له تصویب وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خپرونکو درنې جریمې ولګوي او په حبس محکوم کړي د دې قانون له مخې چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو پوځي ځواکونو پارلمان او ایالتي اسمبلو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د ژر تر ژره لرې کولو غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي تر دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی و چې د سایبري جرمونو د مخنیوي د قانون تعدیل شوې لایحه به د بیان ازادي محدوده کړي دغه سازمان ویلي و چې د یاد قانون تعدیلات به پر ډیجیټلی رسنیو د حکومت کنټرول تر پخوا ډیر کړي
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ډیری افغانان چې متحده ایالاتونو ته د کډوالۍ کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د کورنۍ امنیت وزیرانو ته د یو سرخلاص لیک په لیږلو سره د دوی د بیړنۍ پاملرنې او خواخوږۍ غوښتنه کړې د دې لیک لیکوال ادعا کوي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به له جدي احتمالي ګواښونو سره مخامخ شي عبده سپوږمۍ او د موضوع نور تفصیل
یو شمېر هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ پی ون او پی ټو کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت له وزیر غوښتي چې د دوی وضعیت ته بیړنۍ پاملرنه وکړي یو شمېر دوی چې په پاکستان کې میشت دي په یو سرخلاصي لیک کې چې یوه نسخه یې تازه رسنیو سره شریکه شوې د متحده ایالاتو له دې چارواکو غوښتنه کړې چې د خواخوږۍ په اقدام سره د دوی پر وړاندې خپلې ژمنې پوره کړي دوی په دې لیک کې ادعا کړې چې افغانستان ته یې بیرته ستنېدل له جدي ګواښونو سره مخ دي او که چېرته بیرته ستانه شي له ځورونې ربړونې جبري تری تمېدو او مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي په لیک کې دا هم راغلي چې دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دایمي استوګنې لپاره هیڅ لار نه لري او یوازې هیله یې دا ده چې د متحده ایالاتو لخوا د یو ایس آر ای پی پروګرام له لارې ورته پناه ورکړل شي دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د امریکا د کډوالۍ د پروسې په تمه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې امریکا د دې پی ټو کیس لري او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د سیشن به په ورځ یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته د دوی د سفر نیټه تعین شوې وه
زه هم دغه افغانانو په ډله کې وم چې زما ټول کارونه بشپړ شوي وو د مهاجرت او د راتلونکې اونۍ کې زمونږ هم پرواز و چې باید امریکې ته تللي وی نو زمونږ دغه د مهاجرت مسله هم وزردېدله او په دغه ناڅاپي پرېکړه باندې مونږ هم متضرر شو نو زمونږ هیله هم همداده چې دغه مسلې ته یا دغه پرېکړې ته بې له سره کتنه وشي او مونږ هم په دغه اعتراض کې شامل وو ځکه چې زموږ د ټولې کورنۍ زموږ د ماشومانو ټول برخلیک د همدغې پرېکړې سره تړلی دی نو ما هم په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه هغه لیک کې چې اسوسیشن کې مو هم لاسلیک کړی دی
فهیمه نظری چې د امریکا د پی ون کیس لري وایي چې په پاکستان کې له سختو شرایطو سره مخ ده او هیله منه و چې ژر به امریکا ته ولاړه شي نوموړی دا فرمان عادلانه نه ګڼي
وضعیت مهاجری نهایت خراب است در پاکستان
د موږ ستونزې ډېرې دي د خلکو بیکاری او بېوزلي کرایي کورونه او د پاکستاني پولیسو ځورونې موږ ستړي کړي یو پولیس موږ له کرایي کورونو هم راباسي موږ کډوال ډېرې ستونزې لرو او د موږ باید غږ واورېدل سي
دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ډرایوي فرمان کې چې د جنوري په شلمه د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شو اعلان وکړ چې د کډوالو د زیاتېدو او په امریکا کې د ګډوډۍ
لامل به د جنوري له 28 نیټه څخه د نوي ورځو لپاره د کډوالو منل وځندول شي. یادونه ده چې د امریکا نوی دفاع وزیر پیټ هیکست د دوشنبه په ورځ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ خبریالانو ته په خبرو کې د افغان همکارانو ملاتړ ته ژمنتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې دوی د خپلو افغان متحدینو تر څنګ ولاړ دي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وینس د اکشن بی په ورځ د جنوري په 26مه د سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د ډونالډ ټرمپ د کډوالۍ د پروسې د ځنډولو د پریکړې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې ټول هغه کسان چې امریکا ته انتقال شوي په سمه توګه نه دي ارزول شوي او د دې کډوالو لخوا د امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو لامل همدا ناسمې ارزونې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته له رسیدو وروسته د جو بایدن ادارې شاوخوا 200 زره افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی یو رسای راپور لرو. په کندهار کې یو ځوان یو شمیر راستنو شویو کډوالو ته د کار امکان برابر کړی دی. د دې کارخونې مسؤلان وایي لستنه راستنه شوی کډوال ورسره د واسکټ د جوړولو په برخه کې کار کوي.
د خیاطی په دې مرکز کې ټول بخ کسان له پاکستان څخه تازه راستنه شوی کډوال دي.
چې څونه په کندهار کې جوړیږي دا کوټو چمن او دا لاته دې ټول دا کوشش کوي چې زموږ څخه صدري کوټي او جاکټ
د زړګي سرشال په نوم د واسکټ جوړولو د دغه کارخونه مسول وایي لستنو راستنه سو افغان کډوالو ته چې د واسکټ جوړولو په برخه کې مسلکي و په یو کارخونه کې د کار زمينه برابر کړي او هر ورځ پکښې 50 بیلابیل ډول واسکټونه جوړیږي. نوموړی له نورو پانګوالو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې راستنه سو افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي ځکه په وینا یې کډوال له بیلابیلو مسلکونو سره راغلي او په کار د چې ګټه ترې واخیستل شي.
انګزام د دې څخه را پیدا سول چې د پاکستان هیواد څخه ماجر را روان دي او دلته د ماجرینو څخه باید موږ څه ډول د وطن لپاره کار واخلو او څه ډول دغه غریبه طبقه چې بیکار پر کورو باندې ناسته دلته په کار باندې اخته سي. نو په دې کې مې دغه یو هدف واخستی چې په دې کې د جانکټانو او کوټو استادان ډیر راغلي دي. ځینې داسې کسان مې دلته اخته کړل چې هغه خپل هغه روزمره ژوند ډیر ښه چلېدی ښه ژوند یې برابرو. نو موږ کوشش کوو چې جانکټ تولید کو او بل اخر از موږ جانکټ تقریبا تر ولایتو پرې څوک غواړي په شار کې څوک غواړي خو دا جانکټان اوس تر پاکستان هیواد پرې ځي.
په دغه کوچنی کارخونه کې په کار بوخت راستانه سوي کډوال هم خوښ دي چې د کار زمينه ورته برابر شوي. خو د طالبانو له حکومت غواړي چې نور راستانه سو کډوالو ته د هم کاری فرصتونه برابر کړي. د صدیق الله او خیر محمد په نومونو دوه راستانه سوي کډوال وای په پاکستان کې اوسېدلي زیات شمېر افغانان د بیلابیلو کسبونو مسلکي دي او په کار د چې حکومت او سوداګر کار ځنی واخلي.
ما تقریبا پاکستان کې 10 کال وخت تیر کړی دی. هلته مو مکتب وویل بری مو کارونه وکړل کسم وزده کې تقریبا جاکټانو په کارخانه کې کار کوي. شکر دی اوس هم دلته په کار اخته یو عادي جاکټان په کارخانه کې اخته یو. خو داسې خلک شته چې ډېر له ستونزو سره مخامخ دي. کسمونه لري اما د کار زمینه نه ورته برابرېږي. زه غواړم چې هر مسلمان ته یو کار زمینه ور برابره شي وایي چې خپل په وطن کې کار وکړي.
مرد مخه په کراچی کې دا کار کوي د جنګټانو. نو اوس نه خوشاله کم دا ته موږ غلی دا کار موږ کوو د جنګټانو کار موږ کوو د صدرې کار موږ کوو. موږ غواړو چې دا کار نور مخته لاړ شي. په کندهار کې هر رقم ډیزاین چې موږ جوړو.
په عین وخت کې د کندهار د صنعت او سوداګرۍ خونی مسول سید سرور امانی وایي په کندهار کې کورنی تولیدات مخبر ودی روان دي. خو حکومت باید سوداګرو ته د ځمکو او برېښنا اسانتیاوې برابرې کړي.
کچيري موږ غواړو چې دوی ته په شتوګه او ډیر ژر د کار زمینه مساعد کو او دوی ډیر څخه بیکاره پات نسی. لازمه ده دولت چې په صنعتي پارکونو کې کم سہولتونه چې صنعتکاران غواړي هغه ورته ډیر سي ترڅو د دغې د جذب توان دی پیدا کې. هغه فرصتونه یو د ځمکې توزیع ده چې باید په صنعتي پارکو کې ترسره سي. او بل غټ عمده ستونزه دا ده چې برق کمښت دی.
له پاکستان او ایران څخه تیر او روان کال زرګونه کورنۍ په جبري ډول راایستل سوي چې اوس مهال دلته د کاري فرصتونو د نشت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته نیمه نړۍ پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې په موکړې خبرونو ته په خوست ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومه وسله والو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي وژلې دي. د خوست د امنیت قمندانې ویان بیګانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل پیښه د تیریزیو او علي شیر ولسوالۍ په ابوخاني کلي کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسېدلي دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤلانو هڅې پیل کړې چې د پیښې عملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. فرانس پرس خبری آژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمنی وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو له بنده د دوو امریکایي وګړو په خوشي کېدو کې د قطر د هڅو مننه کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی دی چې مارک روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د مخکینۍ ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مکنټي د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په دریو ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپل ویبپاڼه په جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواتت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو 9 دورې وهل شوي دي. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور 9 دورې وهل شوی. په روزګان او پکتیکا کې د دورو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوي چې په کندوز کې تورن کس ته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې ده. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کړې او دا کار یې د بشري حقونو نقص بللی دی. د سوریه د پخوانی ولسمشر بشار اسد د حکومت تر پرځېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د روسیې چارواکو یو پلاوی دمشق ته تللی دی. اسد چې د روسیې ملاتړ ورسره و په 13 دسمبر میاشت کې په مسکو کې پناه واخیسته. د ریا نووستي خبري آژانس د خبر له مخې سوریه ته د روسیې په تللي پلاوی کې چې پرون دمشق ته ورسېد، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتوف شامل دي. د سوریې موقت حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو نیمه دولتي ورځپاڼې الوطن لیکلي چې د روسیې پلاوی به د سوریې د حکومت له مشر احمد الشاره او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر انتونی بلینکن خپل هغه کتاب خپروي چې د یو شمیر لنجمنو مسایلو یادونه پکې شوې ده. بلینکن د مخکینی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې تر ډیره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاتې شوی. د کتاب خبرندوی وایي چې په دې کتاب کې پر اوکراین د روسیې د یرغل، د غزې د جګړې او ځینو نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه کم ساري معلومات شته. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې د کروان په نوم خبرندوی مؤسسې پرون د کتاب چاپېدل اعلان کړل، خو د چاپ کره نیټه او عنوان یې تر اوسه نه دي مشخص شوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر میرمنی وای چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ګڼو ستونزو او بندیزونو په خبره یې له دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړې ده، نو ځکه خو ورزش نه کوي. د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې په ولسي جرګه کې د خلکو پخوانۍ استازی وه وایي.
متل دی په دري ژبه وایي چې عقل سلیم در بدن سالم است، نو ورزش به هر انسان لپاره یو ضروری شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره.
نارینه د میرمنو د ورزش په اکله څه وایي او د ورزش نه کولو علت څه ګڼي؟
داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینه ته شرم بلل کېږي، او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتمن دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي. حتی ښځینه په دې شیانو باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د ښځینه ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغې د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري چې دا ډېر ما مطلب لیدلي دي. دغسې
چیرې لوی خوا میرمنې ورزش ونه کړي او له بله پلوه خپل خوراک ته هم پام نه وي، کومې سي ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
وریجی خوري، وریجی کاربوهایډریټ ده، ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ ده، سره لږ چپس یا کچالو وچی چې دا کاربوهایډریټ شو. د دې په ځای چې پروټین، ویټامین، سلری درې ځایه کاربوهایډریټ خوري، نو دغه یو غیر متوازن غذا شوه. یا که شهم تر سوپ غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی، واز ده، دای د خوراک دغه شیان دي چې بدن ته که په ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کېدای شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. ورځنی ژوند ته په کتلو سره دا ثابتیږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینه وو لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلپونو دروازې هم تړلې دي. اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلی شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري. په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله هاشمي څخه وغواړو چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي.
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنه کې که چېرته نارینه ښځینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولی شي او د دوی ژوند کې سهولتونه راوستلی شي، که هغه د صحت په برخه کې، که هغه د تعلیم په برخه کې، که چېرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي، نو هغوی هغه کولی شي. مثلا هغه نجونې یا هغه ښځې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه، هغوی خو به په څه ناڅه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکړي. مګر یو ستونزه دلته لویه دا ده چې په افغانستان کې د ښځینهو ورزش په څه ناڅه طریقې سره مطلب یو ډول شرم بلل کېږي. یعنی مطلب ښځینه هم چې مطلب کله په کورنۍ کې یا د کور دننه چې ورزش کوي، نو ځان ورته یو بل رقم ته ښکاري. ولې چې مطلب هغوی یعنی ملامتي نه دي چې هغوی ته دا ځان ولې بد ښکاري، ځکه چې ټولنه یا مثلا په کور کې نارینه د دې په اړه داسې کمې خبرې نه دي کړي چې یاره ښځینه هم یو انسان دی، باید یو ورزش وکړي چې صحت یې سالم پاتې شي، ښه پاتې شي. نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي، د دوی تر څنګ ودرېږي، دوی ته یو څه سهولتونه په کور کې برابر کړي، تر څو که هغه تعلیم دوی ته ونه رسېده یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي، نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي، دا خو یو ډېر ښه اقدام دی. مګر کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په یو کور کې.
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی سي چې هغه د دوی صحت ته نقص نه لري؟ مثلا ځینې میرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزن ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلوده دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مثلا هر څه په مخه راسي په دسترخوان وي، هماغه خوري چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل سوي دي.
د کور مسول د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمی دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي، نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې بستر په باندې بورو، نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کنې دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحت مند اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې د پیسو د نشتون ده. کنيسته داسې ډېر خلک چې هغوی خپل خوراک ته غواړي چې پاملرنه وکړي مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلی. ستونزه دا ده.
تاسو په خپله کورنۍ کې څومره میرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستي ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور میرمنو ته تاسو د ورزش کولو ویلي ارزښت پکله خبرې ورته کړي دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حده پورې زمونږ واسي یا مثلا توان یا هغه هر څه کړي دي، یعنی لکه زمونږ خپل ادی چې داغه په خپل مطلب ورزش کوي دغه نور چې ورسره دي، یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي، هغه کم چې مطلب دوی نه دی کپاغه ډول نه سنا څه کمی، نو د ورزش اړوند د خوراک اړوند هغه چې څومره مطلب زمونږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه مو کړي دي.
داسې کورنۍ تاسو په چار چاپېره ګاونډ کې لیدلی دي چې نه یوازې داسې میرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي، هغو دې ورته پرېږدي نه وخت نه ورکوي، مثلا کاغه وایي چې زه ورزش کوم، ورته وایي چې له ورزش نه دا کار ښه ده دا وکړه، یو بل کار د کور ورته سپاري. البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مو لیدلی دي،
داسې خلک هم شته چې هغوی ته که چېرته هغه ښځینه او ته که چېرته ته د ورزش کلمه یاده کړي، نو هغوی چې دی یو رقم ته وایي چې او دا بې شرمه کارونه هم داسې اوس لبانه کوي. متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه ووایم، او بیا خو داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته ښځینه ته شرم بلل کېږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتمن دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي، حتی ښځینه به دې شیان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د ښځینه ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري.
پیغام به مونږ نارینه وو ته څه وي چې دوی میرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي، په ګټو خبرې وکړي، او دوی څه باید وکړي؟
پیغام خو مسل کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب لخپل ځان ډېر پر خزینه باندې پام وکړو، ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي. هغه څنګه هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي، که چېرته هغوی صحتمند وي مثلا که هغه د تعلیم له نظر وي که هغه د صحت له نظر وي، نو هغومره به موږ هم صحتمند وو، هغومره به موږ هم چې دی پر مخ ښه تللی شو. که چېرته دوی نه صحتمند وي نو هغه ماشومان چې د دوی تر روزنې لاندې دي هغه به څه صحتمند راستر شي، ټولنې ته به وړاندې شي، او همداسې موږ او همداسې دوی خپل. نو دا یو پیغام دی چې د خپل ځان نه ډېر د هغوی صحت تعلیم او هر څه ته ډېر پام وکړي، ځکه چې د ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښتی دی.
پولیسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي سایما خوګیانی وایي چې پخوای د ځینو بوختیا ولواجې ورزش ته وخت نشوي وستلی، هم د علت و چې فشار او شکر به لوړ وو. اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي.
متل دی په دری ژبه وایي چې عقل سلیم در بدن سالم است، نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره. طالبانو بس دا رقم فرمانونه وضع کړه چې د افراد ښځې بالکل محدود کړی وو، بېخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه وکولی شي یو فزیکی فعالیت ترسره کړي، ورزش کې نه د باندې اجازه ورکوي.
اوس که په دې خبرې وکړي مثلا میرمنې خو نشي کولی چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړې شي یا ورزش وکړي، ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز ور باندې لګولی دی، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه. اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا سالمه واوسي او د دوی اندام داسې اندام نه شي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي؟
ګوره یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي دوی ته تبان مثلا دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار شي دوی د باندې کوي کور دین نه کوي ډېر خوږیږي ډېر ګرځېږي یعنی دا خپل دوی لپاره ورزش دی چې خو یې بېرته په بدن کې ذخیره کېږي او باید دا وخت کوشش کوي چې دوی باید صحیح غذاګانې وخوري هغه غذاګان چې دوی پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي دوی باید تنجلګري وخوري او کې لکه مثلا دوی باید ډېر زیات وریجې ونخوري سپین غوړونه باید ډېره استفاده ونه کړي د کچالو نه باید ډېره زیات استفاده ونه کړي ترکاري نه دوی باید کار واخلي ورسره میوه یا نوشن یعنی شان چې ډېر غوړ لري دوی ته نه ځان وساتي او دغه تر څنګ ولنه سره چې غوړ په کور کې ورزش کول شي په کوټه کې چې کې نه پاتېږي دا هم ورزش دی دا تر یو 15 ورځې کې نه پاتېږي لاسونه مثلا خوروي یا خپل پښې خوروي امکانات لري سره په کور کې ورزش کې هیڅ شی نه یو پړې واخلا کال رسول وازی او کور کې دا هم ورزش دی دا ټول شان چې خپل سره خپل ځان ته امکانات برابر کې وو کورونه کې او ډېر سره په ځان فشار نه وړي نو د هر شپې په څیر رناشته خدای مهربان ده که دوی په کورونه کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکړي نو تر هغه چې امکانات ته برابرېږي د باندې وځي او د زمینه برابرېږي چې د باندې یو د پاره زنانه کلبونه برابرېږي هغه هلته ځي مثلا چې دا وکړي تکلیف هم ورته پیدا شوي وزن هم ډېر شوي دا کنټرول کړي
بله ځینې کسان څه چې اکثره کسان کله چې یو څوک د خپل ژوند تجربه ورته وایي نو هغه ډېر اثر ور باندې کوي غواږ ورته نیسي په ژوند کې عملي کوي کراس د تاسو شخصي ژوند ته تاسو څومره په ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکوي او څه ډول ورزش کوي
دغه شپاره څورس کال چې پارلمان کې پات شم دی خانه خو د افغانستان سیاسي وضعیت دغه رقم چې موږ باندې نشو ګرځېدلې ریدلو یو موضوع دا خپل اکثرا په موټر کې کې ورکو یعنی د خپل مزل نشو کول هم د ډار او هم وختم نو په دې حساب چې د مونږه هغه وزنونه ډیر شو دی عادي حالت له زړه ډیر شو بل اخر ما ته د شکر تکلیف وخت پیدا شوته نو تقریبا ډیر کول نه کیږي چې شکر لرم خو دا غي ترڅنګ په افغانستان کې به ولا کور ځش کړی نه د ګرځدو امکانات خو ورسره ورسره چې کړه د باندې باندې وزن د ورځې اقلن تلويخ دقي یو ساعت لپاره ګرځم په دې کې ما چې د څومره اثر کوي نیمایي که دوا مثلا اثر کوي نیمایي د ګرځېدل اثر کوي او ورسره خپل ډوډۍ کنټرولوم ډوډۍ کنټرولوم هغه شین چې سپېږم چې وزن مې ډېری نه خورم خپل تاثیرات لري نو اوس فضل د خدای دی په عادي حالت کې تقریبا شپږ شپېته کیلو پنځه شپېته کیلو مې وزن دی خایم تکلیف نه پدې اوس
bale تاسو یاد ونه کړئ چې وزن مو نارمل شوی دی او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه شوی دی څومره خوشاله څومره آرامه کده سي رواني اړخ نه راتوي آیا ورزش خوښیم در بهي
والله او سره ورزش کوي آرام وي روحان آرامي کې دا ګرځتل خپل دي دا روحان آرامي او د خوشاله احساس کوي چې د باندې وزي یو پنځه نفر ګوري ګرځي یاتمن یو پارت ځل ته ګرځي یو پنځه نفر سره آشنا کوي کې خبرې کوي هغه ګوري روحان هم سره وسه آرامي او ساعت هم سره تیریږي او کله چې د شپې به مې مازیګر کې کور ته راشي تر هغه چې خپل کار مارا غونډې ته آرام او دکیږي مثلا ځکه کله چې ورزش کوي به د خوب منظم کیږي ستړي اوسې کنه به ډېر آرام خوب سره کوي یعنی د هر لحاظه ورزش ډېر ښه دی
بله که افغان مېرمنو ته یو پیغام ولرې تاسو چې دا سمه ده چې مشکلات ډېر زیات دي لارې خوانه طالبانو په دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي دوی روحان آرام نه دي دوی اقتصاد له اړخه آرام نه دي دوی زده کړې نشي کولی دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړي دي په همداسې وضعیت کې دوی ته به تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي
کوشش وکړئ که په کور کې وي په کوټه کې وي کاته ډېره وړه کوټه مې تاسو وغواړئ تاسو ورزش کولی شئ حرکتونه کوئ مثلا مختلف حرکتونه دي لاسونو د پو د ملا کېناستل جګېدل دا په خپله ورزش دی تاسو یعنې کولی شئ دغه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نشي وتلی او امکانات نشته محدودیتونه دي زه په دې پوهېږم مشکلات دي نو بله خواندا کتونه سړی تشویش کوي ګورغونه وزن ډېرېږي سړي پوهېږي باندې ډېر بده اثر کوي دا بېخي تجربه ده ما دپاره تشویش سره وزن ډېرېږي تشویشونه څه چقطۍ پاکي هغه کوي هغه هېڅ بله کېږي نه خو خبره دا ده چې تاسو باید په دې فکر وکړئ چې هېڅکله دا شپږ زداغزارنده پاتې شوي حتما هر شپې پسې وړه ناشته یو ورځ شته تاسو باید په دې فکر وکړئ چې په ژوند کې حتما شش تاسو پای لاسرسی ورته پیدا کوي خیر که لږ څه وخت در باندې وځي پروا نه کوي مګر د هغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کوي هغه خواړه چې مثلا پرېږدي چې صحت ته مفید نه دي مضر دي ستاسو وزن پرې ډېرېږي نور تکلیف پیدا کوي هغه کنټرول کوي انشاءالله هم به صحت ښه وي هم به روحن ارام وي هم به وزن نه ډېرېږي هم به ښکلا نه خرابېږي دا ټول شیان د تاسو پر خپل اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کوي او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کوي
ستونزی ته چې د طب په برخه کې مسلکي کسان د میرمنو لپاره ورزش څومره اړین ګڼي. د کابل د طبي پوهنتون د وروستي سمستر پخوانی مسله عقله مایار وایي چې فزیکي فعالیت او ورزش د بدن د سلامتۍ لومړنی شرط دی. د اغلې عقلي خبرې په مرکه کې اورو.
فزیکی فعالیتونه د بدن د ښه کار کولو لپاره یوه اړینه برخه ده، لکه څنګه چې هر عضو د انسان د بدن د هر عضو حرکت ټول دا مثبت تاثیر په ټولو سیستمونو باندې لري. که هغه سړی وي که ښځه، نو خو که خاص ښځو ته راشو، داسې ښځې هم ورزش کولو ته ضرورت لري. دا ورزش او فزیکي فعالیتونه بایستده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو، اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره که موږ خبرې وکړو، دا ورزش کول بایستده کېږي د وینې جریان د بدن ټولو برخو ته ډېر شي، که هغه مفصلونه دي، که هغه اعصاب دي، که هغه زړه ده، نو دا په ډېرې منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډېرېږي. نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسیږي، ښه اکسیجنیت یا د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسیږي، نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي. نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي، د هغې د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي. نو دا خو هغه فزیکي فایده چې وي، که راشو د رواني بخش ته، یعنی که په روحن موږ صحبت وکړو، روح او فزیک که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو، نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان ده چې د درې اړخو د نظره هغه روح وي، چې هغه روحي ده، فزیکل ده، یعنی فزیک بدن جوړ یا د اجتماع د نظره ده. نو کله چې انسان فزیکلی روغ وي، فزیکل د بدن روغ وي، نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري. نو خپله ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول بایستده کېږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لرې شي. نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي، د هغه فزیک یا د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي. نو چې کله هغه ته فایده ورسېده، د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري، د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري. بایستده کېږي چې انسان په خپل هغه ژوند هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي.
بله، که راستو دیتا پا اوست وقت که لکه چنگه چه طول خبر دی به طالبان نظام میرمنو تا اجازه نورکی چه کلاب تلارسی یا پارک قدم بایی یا بیرون وگرزی. اوست دی هل لاره چه که دلیسی؟ آیا پا کور که دسی ورزش که دلیسی چه میرمنی لدغو خیگنو نه برخمنی سی لکه چنگه چه تاست پا خبرو که یاد کرد؟
لکه چنگه چه تاست پا جریان که بدبختانه داستانی وضعیت که بیرون تا تک مخنیوی که یا در اجتماع تاثیرات نظره کنه خیزی نیش که بیرون تلاریشی. نو دیده پاره بینه بهترین لاغه با داو وسیگی، بخصوص خلق چه پا اطراف که وسیگی اغی الحمدلله غطی غطی حویلی لری کنه، نو اغی که کوایشی دیخ پل اغی دیسه حال لطرف آده چکل اغی پیاده روی که بی یا تو دوری بکر که ووهی یا یوزای زنگره که زن تا لکس پک ورزشونه ووهی، نو دا با دیگه دی پاره دیر خه لاره بدیل لاره ووسیگی. او یا که تو کابل که ووسیگی یا پارتمانون که دیگه ویشی خپل اغی بالکن که یا کوتی بکم کنج که بعض اغی کم ورزشونه چی دی، بعض کم حرکات چی دی، مفصلون دی پاره دی، لاسون دی پاره دی، سپانوازی، دا یو بدیل لاره دی کولی شي، ځکه چې د هیڅ نه دا یو بهترین لاره ده. د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو، ساعتونه وخت به ونیسو، نو ارزښت خو ټولو ته معلوم ده، فقط موږ یو بدیل لاره ورته ویلی شو. نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ترې وکړي، د کور په یو کونج کې، د کوټې یو کونج کې، او که حویلي لري، د څخه پاکې هوا سره دی دا څو قدم اخیستل، دا د طب د نظره ډېر فواید لري چې موږ یې ته ساعتو ساعتو کې کولی شو چې د فواید بیان کړو.
بله، لای خانه ورزش نوی، لبله خانه خوراک تا پامونیسی چومره بعد یغیز لری پندام بانده دی بلگی بتوگه زینو میرمن رو من سر خبری کردی دی دوی دی خپل ناس یا دی خیطه لغتوالی نشکایت کوی چومره دل تا بیا دا خوراک چی خوری دوی تا موزر تا ما میگی پا وجوده.
بلکل، کل چه منگه راشو دیر خوراک تا او بیر تا ورسره نامنظم خوراک، یعنی حق خوراک چه د ژوند حق اساسی د انسان د پاره چکو مواد دی چه آقا ورته ورسیگی، آقا توازن مرات نشی، یعنی دی پروتین و ویتامین تزای همیش کاربوهیدرات او شهم یو نفر واخلی، دلته دا خبره ده چې دا یو نفر چې ده، دا یو غیر توازن خوراک ولري ورخته او بل ورخته دا خپل هغه کوم ورزش چې دا یا فزیکی فعالیتونه دی هغه مرات نه کینو دا خو د سشوال ک دوه طرف ته دښمن ورته ناشتي دی و خوانه ډیر خوري سام نه خوري او بل خوانه بیرته نشي مصرفوي انسان د خپل فزیکی کارونه دا باید ستدي کی چې هغه خوراک چې کړي هغه وسوځي هغه بیرته مصرف کی نو کله چې دا نفر خوري هغه مناسب نه خوري یا ډیر خوري هغه دلته په بدن کې اضافي شه هم شته نو بدن د سکیچ هغه چخوري له هغه مصرف کې د اضافي شه هم ذخیره کیږي ذخیره کیږي ذخیره کیږي په هر ارګان باندې په خېټه کې دا شه هم ټولیږي په جګر باندې ټولیږي په خېټه کې رګونو کې دا به ستدي کې هغه غیر اضافي او مضر شه هم چې دا هغه بدن کې ذخیره شي دلته بیرته ډیر خوراک کوي مناسب نه کوي او دلته بدن کې شه هم ذخیره کیږي نو د دې په وجه د خزه یا سړی د یو غیر متوازن اندام ولري چې خپل اندام خپل د انسان هغه فزیک چې دا پروح باندې ډیر تاثیر کوي که تاسو پوښتنه وکړئ دا خلک نه چې نامناسب اندام لري هغه حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري ځکه چې هغه په اجتماع کې ځان کامل نه بولي هغه ځان ته کامل انسان نه وایي کنه لکه چې هغه یو کمبود لري کمبود د خپل چاغتوب د خپل یو مرض ده دا همیش په دې ضروري چې کله به د مناسب اندام پیدا کړي خپل د روحي مشکلات شو نو فزیکي مو چې خپل بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي دا خیر ډیر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي په جګر کې نور په وینه کې نور نو دا یو ډیر غټ ټاپک شي
bale که راځو دې ته تاسو خپل لکه نور غنې مېرمنې په افغانستان کې اوسېږي تاسو خپل څه ډول ځان ته د ورزش زمينه برابر کړي ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پويږي خپل سره قام خوراک ته ما یو ترقم ورزش ته وخت ورکې
شخصي در سره کوم ګامونه چې بجوان کې اخلم دا په اړه کې سره خبرې وکم نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه موږ د بعضه مشکلات په اساس بیرون ته نشوتلې نو بدیل لارې درته چې ورس کې 15 استقي یا استقي زغ سپک کوم ورزشونه چې موږ کور مې اس کې کوي شو هغه کومه او د نه غیر خپل توازن نامغه مناسبه غذا استفاده کول د شحم کم استفاده کول د کاربوهایډریټ کم استفاده کول دا غسدې چې یو انسان ته د اوسنۍ مونږ د پاره یګانه لار ده چې وکول شي خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازن لار کې وساتو
bale تاسو په خبرو کې لښامې او کاربوهایډریټ نه یادونه وکړه ځینې مېرمنې په دې باندې پونې سي لکه دا موضوع روخانه کوي چې کوم خوړو کې دا شایان وي
راکه دته یو ښه مثال به درته داسې درکم یو غیر متوازن غذا څو وخت لکه کورونو کې ډیر عام ده ورېځي خوري ورېځي کاربوهایډریټ د سره ډوډۍ وخوري ډوډۍ کاربوهایډریټ تب سره لیک چپس یا کچولو چې دا کاربوهایډریټ شو نو دا یو نفر د دې په ځای چې پروتین ویتامین سلری سلور ریزه کاربوهایډریټ خوري نو دا یو غیر متوازن غذا شو یا که شهم تر سوپ غذا کې په خوړو کې ډیر غوړ استفاده کول ورسره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی واز د دای د خوراک دا شاندې چې بدن ته که په ډیر توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کېدای شي
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا وایئ چې دوی د متنوع خوراک وخوري له هر څه نه دې لږ
کړل بالکل دا به یو ښه لاره اوسېږي مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده نو هر چېرته که کور هر څومره اقتصادي مشکل ولري کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري لږ سبزي ځان ته فراهم کړي که میوه نه یا حداقل ترکاري د میوې او د هر فصل نه یوه هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهم کړي او د هغه څخه استفاده وکړي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3022 14 46 شپږ سو بیاو په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاره
ساعت پن روش رنگ شے ستا پن روش رنگ شے ستا پن روش رنگ می ہر سہارا وسلوی پزڑ کی می دمنے ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنے ولولے را پروی او ستا پن روش رنگ شے ستا پن روش رنگ می ہر سہارا وسلوی پزڑ کی می دمنے ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنے ولولے را پروی او ساده بنگړو شنګ شنګ